سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت سلور بجیجی تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. مخکې تر دې چې د خبرونی مطالب تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازي وایي د هیواد جرمني، هالند او استرالیا د طالبان حکومت تر اسمن خبر ورکړی چې وړي د بشري حقوقو په تیره د ښځو د حقوقو اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوه وکړي. د کناډا ځنګړی استازي دیوید سپرول پرون له ګلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دی زیاتوي د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسی بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د سلوري ودونو په خپله طرح کې د نړیوالو کنوانسیونونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. د طالبانو ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسۍ بدل کړي، خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تېره شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه لیدل کېږي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلاونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندینو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیلاب د راوتلو امکان شته دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چنۍ وګړي په ډزو ژوبل شوې دي. د کراچۍ پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار د کراچۍ د توکړ او بدلو په یوه کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکو چنۍ وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشو چې ساتونکي پر چنۍ وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او تورن کس له ساحې څخه تښتېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایرانی پولیساتو په ډزو د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان اسماعیل وقایي پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځنګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. وقایي وایي ایران له دې کبله ناراض دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان ساروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې. د طالبان حکومت د څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د څېړنې ډلې خپل تحقیقات بشپړ کړي دي، خو د دې ډلې د پیښې د مرګ ژوبلې ارقام نه دي ښودل شوي. امریکایان نن د نومبر 15 د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې انتخاباتو کې به چې تاریخي بلل شوې دي، رای ورکوونکي د دیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر د مارسیل کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند د کاندید پوخانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي. تمه ده چې په ځینو ختیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو مرکزونه د امریکا په وخت د سهار شاوخوا 15 بجې پرانیستل شي او د الاسکا او هوایی په ګډون په لویدیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو لړۍ تر ماښام پورې دوام وکړي. فاینل کې د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیه ایران تور لګولې دي چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبري حملو د کمپاین لري. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې په خلکو کې د اختلافاتو راوستو هڅه کوي. روسیا خبرم دا چې په غزه کې د اسرائیل په پرونی حملو کې لکتر لګش پړت کسان بشر شوی دي. د غزې اوسیدونکو ویره لري چې اسرائیل د غزې په شمال کې د استوګنې د سیمو د تخلیل لپاره خای نوري هوایی حمله هم وکړي. د فلسطینی کډونوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر ویل چې اسرائیل د غو لاریون لوارو شمیر کم کړی چې غزې ته مرستې رسوي او وایي چې له دې سره به خوړو، دارو، درملو او نورو ضروري موادو ته اړتیا زیاته شي، خو اسرائیل دا خبره رد کړې. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په بیت الحلیا سیمه کې د اسرائیل په پرنیبرید کې شمېر کسان مړه او ټپي شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات دی وړاندې به په خبرونه کې واوري. د نړیوالو فشارونو به پر طالبانو څومره اغیز وکړي؟ د ژمي په درشل کې د سیلاب ځپل اندېښنې
هغه چې دا تاریخ منسوي دي بارتنګ ډېر پرمختللی دي. تاریخ چې کله تاریخ باندې سوله بارتنګ مشکول وکړل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سروسي
ژمی پر رسیدو دی ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
سو وخت د امریکا د ولسمشرې د ټاکنو ګټونکو معلوميږي. په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روانې وي او آن که محکمې ته هم یوړل شي، د رسمي رایو شمېرل کېدای شي څو اونۍ یا له هغه ډېر وخت نیسي. د پوستې له لارې رایې هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې وروسته په مخکښو کاندیدانو اغېز لري. سفیله ستانګزی او نور جزئیات.
متحدو ایالتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سې شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانېږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکی معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي کېدای شي ډېر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکی 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې. بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه. بوش ګټونکی اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ و، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستې له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډېرو ایالتونو کې د پوستې رایې پاڼې هغه وخت معتبرې دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رایې ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستې له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنا چې د لیګل شوو رایو په شمېرلو سره به د رایو په عمومي شمېر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستې رایې هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډېر وخت ونیسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رایه ورکوي، د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې سفیله ستانګزی دا توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایې ګیري مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پر رای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهوري غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایه ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایې ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمي او غیر مستقیمي رایې یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لکه اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري. نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري. په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. له لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نورې هم ډونالد ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغېز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمېرلو څرنګوالی، رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سی لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 270 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرال کالجونه یې خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازی د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداری ورکړی دی. دویت سپرول لیبی کناډایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له درو نوري ودونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو وینجونو او بشري حقونو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته له شکایته طالبان خبر کړي، خو په خبرې تر اوسه دوی نه کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی. په یو وخت دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د دوی د حقونو فعالان د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ګر کوي دای ودونه دی تر هغه نه پشکی چې په خبرې د دوی قونه نوی تضمین کړي. نورحال پرپورک
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګلي استازي ویلي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقوقو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولي. دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوا وکړي. دویت سپارول د ګلوب اند میل په نوم لیوی کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره سوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی د اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لوري د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په تیره سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیری چلند او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اند میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه دې تر هغه نه پشا کیږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تضمین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې، ډیری دا هیوادونه دا زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي، هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بېخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی به وایي
یوازې خبرداری او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او که نه، ځکه طالبان داسې یوه ډله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي، دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې یرغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو
په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې، خو هیله یې ښودلې چې طالبان ورسره له ډیپلوماتیکې لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. دا یادونه ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي، چې له دې امله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ یې پکې اورات بللی، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکورد او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کرونده په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندې عاید زیات کړی، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غځونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب وویل چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب داسې یا کولنګ پورې به انشاءالله دغه فایبر نوري کیبل غځیږي.
د شرکت مسؤل محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنې وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محرومې دي، او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنګونه وبښي کې نامنی و، دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ شو، اول ته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول، او زیاته یې کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوې او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بیسودی سي اول ده، سي دوام ده، او د ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پروتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي دوی ته انټرنیټ رسول، او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامه هرمو منځ خو کې پروتې دي، هغه وسلول له مرکز سره د دغه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې د دې باد استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې ویران لخوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرولو د کمپاین په اړه خبرداري ورکړی دی. د ادارو په ګډ بیان کې ویلي چې که څه هم د ټولو لوی ګواښ د روسیې لخوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیه او ایران تور لګولای چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشری د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلی چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیاله کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې FBI او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو غټ بیان کې وویل له روسیې سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دی او بل پر ضد تشدد څخه کار اخلي جالي ویډیوګانې او مقالې خبروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پارونې خطر رامنځته کولی شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوی چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوی. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوې. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایې ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو له رایه ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیره د انتخاباتو له سیمهیزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په سو ولایتونو کې د ورستوي سیلابونو لامل زیانمن شوی وای چې د ژمی په نږدې کې دوه سره د سرپنا د نشټون لامل لا هم له جدي ستون سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړی چې تر اوسه د سرپنا جوړولو او لمړنۍ اسانتیاو په برخه کې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. نور جزئیات د عبدالس پوکمی په راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلاب ځپلي د ژمی په درشل کې د سرپنا د نشټون لامل اندېښمن دي. دا سیلاب ځپلي وایي چې د ژمي په نږدې کېدو سره د سرپنا د نشتون له کبله له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلابونو ورته ډېر زیانونه اړولي او اوس پرته له سرپنا سختو شرایطو کې ژوند تېروي. سیلاب ځپلي له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې له دوی سره د سرپنا جوړولو او د بیرنیو مرستو په برخه کې همکاري وکړي. نصیر احمد امیری چې د غور ولایت د مرکز اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
د یوې حویلې دوه کورونه وو، یو زما وو او یو زما د پلار. سیلاب داسې یوړل چې موږ هېڅ چای ونه سو ژغورلی. یوازې مو ځانونه ژوندي وویستل، ټول یې هوار کړل. کورونه مو تازه جوړ کړي وو. سږ کال حکومت هېڅ مرسته راسره ونه کړه. ما ته یې یو شلټر هم را نه کړ. ښځه مې امیندواره ده او ناروغه ده، بچیان مې هم ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دې سرپناه جوړه کړي یا لږ تر لږه دې د ژمي لپاره مرسته.
د وروستیو سیلابونو زیانمن وایي نه یوازې کورونه یې ویجاړ شوي، بلکې په اوس وخت کې آن د خوراکي توکو او مناسب لباس ته هم لاسرسی نه لري. صبغت الله نصرت چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ژمی پر رسېدو دی او کور ټول سوالۍ ټوله چې دا د سیلابونو ځپلې ده. پټي موړي درسې وړي کورونه او کوټې خلک سرپنا لري. ډېر کډوال هم ورته راغلي دي. تاسو محترمه احترمانه هیله کوو چې تر څو زموږ د غرغپور غږ چارواکو ته ورسي تر څو دغې برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
ومو غوښتل چې د سیلاب ځپلو د دې ادعاو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو ملا جانان سائق د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړي. خو د ادارې تل ادعا کړي چې له زیانمنو شویو خلکو سره پر وخت د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي. وروسته له هغه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په دې هیواد کې فقر او بیکاری زیاته شوې ده او اقلیمی بدلونونو په ځانګړې توګه شدیدو بارانونو او مرګونو سیلابونو دا وضعیت لا پسې کړکېچن کړی. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمند شوی او په دې وروستیو میاشتو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان که څه هم د اقلیمي بدلونونو په رامنځته کولو کې تر ټولو لږ رول لري، خو تر ټولو ډېر زیان ویني. د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره، طبیعي پیښې او د افغان کډوالو بیرته راستنېدل په افغانستان کې بشري بحران زیات کړی او لومړنیو بشري اسانتیاوو او مرستو ته یې د خلکو اړتیا څو برابره زیاته کړې ده.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 230 میلیون افغانۍ پروژه په رسمي توګه پیل شوه، چې له دې سره به په دې ولایت کې د انټرنیټ په ستونزو سره تر بریده راکم شي. نور جزئیات په راپور کې ورو.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 230 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویلی چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح سوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبرونوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب داسې یا کابلنګ پورې به انشاءالله دغه فایبرونوري کې بل غځیږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادې فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنې وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محرومې دي او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنګونه وبښي کې نامنی و دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اول ته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکړو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوې او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. چې د میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیانې چې جلریز ده، بیسودي سیاول ده، ایسای دوام ده او دا ولسوالۍ چې په دې مسیر کې ټولې پرتې دي، د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي دوی ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه چې هلته په نامحرومو منطقو کې پراته دي هغه وصلول له مرکز سره د دغه لپاره به همدا ګټې ورسیږي.
مسولین وایي دا نوښت به په میدان وردګو او بامیانو ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې له امله به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن سي.
ستاسو له پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت دروت ورسولي طالبان ګرځېدل ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې مانا تاسې ژیر دغه کړی دي، ژیر به نه غچ کوي یا مخریلي دي مغچ کړی دي، دا به سخت سزا درکو. او بل تاسې موږ ته لمنځونه تېروي، سس لمنځونه نه دي، دا داسې دی واسې دی. او دلته خلک ډېر په تنګ کړي، په عذاب کړي دي. غټ ټلیفون چا سره وینه یا شی پر میټه یې دا باندې ګوره او د سپنه کې تا کوم واتس اپ پال کړی دی، فیسبوک چلې منه کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کې او څنګه کې ډېر خلک په تنګ کړی دی، په تنګ راغلی دی. نو چې ستاسو ما پر ژر پورې منه ستا کار دی، ما پر منځ پورې ستا کار دی، دغه دی په ټلیفون ستا کار دی، خلک ډېر په ځاب کړی، په تنګ کړی دی، دا څه کړی دی چې ته په دې پورې راوستلې. السلام علیکم، خدای دې مخ.
سلام علیکم، دا دی رادیو ام خارن ته سلامونه وایم. دا دی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګیدل لولو په هونی تر وزارت اور سیږي دلته چې کوم امکانونه چې کیږي دا خصوصا هغه ځوانان ته چې مافته چې کړه پاسې لسان هغه ځوانان کډو دی خوشنودي نه لې سبا شي شاتلې سکوي اعلان وی ټول عالمان مولایان شرط لیست کړی دي. بیا سوالونه مونږ لیدلي دي وی څه سوي دي اوس هم پیلان هغه ملایانو ته برکو رسوي دي جوابونه موږ دا سخت د ازادي راډیو د طریقه چې ما دې تر لوړه سره دا خبره ورسېږي تاسې خپله طریقه څخه دا وکړي چې دوی سینې په هلمند ولایت کې داسې کارونه شروع دي موږ امتحان دي د کابل څخه واخیستی سي موږ امتحان دي دلته د دوی مامورین نه اخلي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د 15 دقیقې بس خبرونه درته هم لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه د افغانستان په وخت څلور نیم بجې شو سم پام کړی خبرونه ته د افغانستان په د افغانستان لپاره د کناډا ځانګړی استازی وایي د دې هېواد جرمني، هالنډ او آسترالیا د طالبان حکومت ته رسما خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیوال محکمه یا ICJ کې د هغوی پر وړاندې دعوه وکړي. د کناډا ځانګړی استازی ډیوید سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویل چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته هم څو پړاوونه پاتې دي خو دی زیاتوي که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نشین دوی به دا مسله ICJ ته راجی کړي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د 5 متر ورځې پورې په یو شمیر سیندو زوزو کې د ورختونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او عوامو په سیندو زوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل راوتلو امکان شته. ده
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې بحث ته شرغلاست. د سیشن می پورز یعنی د نومبر پر 15 نیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشری چاکنې کیږي او دا په تیرو څباندې 2 لسیزو کې لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه دومره نه کیږي. د امریکا په سژنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده و چې جمهوری پال ګوند د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډوي مسؤلیت د واکمن ډیموکرات ګوند غاړې ته اچوي او ډیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوهې د تړون په خاطر چې په نتیجه کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان واکمن سول جمهوری پال ګوند مسؤل بولي. تر اوسه یو لوري هم بشپړ مسؤلیت نه دی منلی. ډیری شنونکو په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنی پالیسۍ په لومړیتوبونه کې نه دی ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځنی ختیځ جګړو ته اوښتی ده. د امریکا په مخکنیو ټاکنو کې د افغانستان مسأله د دوی د بهرنی پالیسۍ په سر کې وه او په وار وار یې یادونه کېدله. د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، بل خوا یې د افغانستان څخه باندې 6 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پر لپسې انتقادونه کوي خو د دې په وړاندې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څیړو چې د امریکا د ولسمشري سژني انتخابات پر افغانستان کوم اغیز لري او کنه.
azadiradio.com
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دی په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر، د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او د سیاسي چارو بل شنونکي عزیز احمد زای صاحب. الله هم د افغانستان د جمهوری نظام د سقوط موضوع یو لنجمنه مسله ده چې ډیموکرات ګوند ملامتي پر جمهوری پال او جمهوری پال پر ډیموکرات ګوند اچوي. په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم.
دا واقعا رښتیا هم همداسې ده، خو که موږ تاسو د تاریخ لنډې مودې تاریخ ته وګورو دا د وتلو د افغانستان د وتلو پروسه له نن نه ده شروع سوې، یا د ټرمپ له وخت نه وه شروع سوې. امریکایانو د افغانستان امریکایانو په افغانستان کې لمخ کنم دومره ډیر زیات عام خلکو البته دلچسپي نه درلودله او اته د اوباما په وخت کې هم دا خبره مې سره راغله چې باید د عسکر باید رو باسو ځکه دا یو اضافي مصرف ده او دا تقریبا دوی څو ځله په زخم د ناسور باندې یاد که له هغې نه وروسته بیا دی هغه هم وصول د ټرمپ هم بالاخره دې ته ډیر زیات هغه وکړه چې باید دا عسکر رو باسي او بایدن هغه آخري میخ په اصطلاح په عامه اصطلاح په تابوت باندې ورته وروټکه او ټول عسکر راوښتل. خو منته خبره دا ده چې شاید ټرمپ او د نورو کسانو که د عسکر راښتل نه یو څه اندازه به یې پل لږ داسې په مسؤولانه توګه باندې راښکلي وو. بایدن او همکارانو یې په ډېر غیر مسؤولانه توګه باندې عسکر له افغانستان نه راوښتل، حتی داسې یو حالت راغی چې بیخي ټول دولت او حکومت هم سراسیمه که او افغانستان خلک هم تقریبا داسې یو حالت سره مخ له بحران سره. په هر صورت د افغانستان موضوع زه فکر کوم چې اوس فعلا د امریکایانو د اجنډا په سر کې نه ده، په اجنډا کې شامله ده اما په سر کې نه ښکاري، ځکه په دې خاطر باندې چې هلته نور زیات مشکلات او جنجالونه د نړۍ په نورو کنجونو کې هم پیدا شوي، په نورو مملکتونو کې چې امریکا غواړي هغې ته ډېره زیاته توجه وکړي. فرضا د امریکا د سیاست د محراق په مرکز کې، البته په محراق اوس فعلا د یوکرین مسله شامله ده، امریکا ته ډېره زیاته د افغانستان او مسلې نه اوس فعلا د اسرائیلو مسله ډېره زیاته مهمه ده، ځکه هلته اسرائیل او له ایران سره او بیا اسرائیل له لبنان سره او اسرائیل له فلسطینیانو سره هغو سره هم جنجالونه لري. او په عین وخت کې د عامو عربو درسته چې مملکتونه به یې دومره ډېر زیات هغه نه وي، خو په عامو عربو کې د اسرائیلو په خلاف باندې یو غټ هغه موجود ده، یو لوی مشکل موجود ده او دوی غواړي چې دغه مشکل حل کړي تل څو پورې دا مشکل لوی نسی او عرب بالاخره یو عمومي قیام ونه کړي د اسرائیلو په ضد باندې. نو په دې خاطر دغه زه فکر کوم چې د امریکې لپاره ډېر اهمیت ډېر لري نسبت و د افغانستان موضوع ته چې اوس دوی په هغه کې وشه کېدلی شي که داسې یو څه پیدا شو، یو خبره بیا پیدا شوله لکه تیر د 2001 کال غوندې داسې یو څه حادثه را پېښه شوله او د امریکې توجه یا د غرب توجه افغانستان ته وګرځوله. ښه خو زه اما که نه نو زه فکر نه کوم چې امریکا دې په راتلونکي اته یا غربیان دې په راتلونکي څو کلونو کې افغانستان ته دومره ډېره زیاته توجه وکړي.
ډېر مننه ښاغلی شیرزای. تاسو ترازو له تاسو به واورو چې ستاسو نظر څه دی چې د امریکا د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو دغه رازمنظرو کې د افغانستان یادونه ولې نه کېدله که کېدله لږه کېدله؟
وګوره افغانستان اوس د امریکا په اصلي سرخط او اصلي تګلارې کې نشته. امریکا زه فکر کوم چې اوس افغانستان بالکل داده ده او هلته د دې پروګرامونه چې کوم استخباراتي پروګرامونه وو ښه توګه را روان ده. نو د افغانستان امریکې ته اوس منځني ختیځ او اوکراین جګړې ډېر اړین ده او هغې د توجه وړ ده او مونږ دا هم هېر نه کړو چې کوم خبر چون کله نه چې امریکا افغانستان سره وکړله دې کې نه د بایدن قصور و او نه د ترامپ. که ترامپ وای یا بایدن وای دوی خوب مامور ده د استخبارات و کوم برنامه چې درلودله د افغانستان په اړه کوم کارونه چې وشو یا کوم سازش چې وشو یا دوی اسکر چې ووتله او دوی که طالبان وایي چې مونږ شکست ورکړه او دوی همدغسې فرار وکړه دا ټول د امریکا د استخباراتو کار و. وروسته د دې نه هم که څه وشي بیا هم د استخباراتو کار ده که اوس جمهوري خواهان وګتي یا دموکراتان وګتي دوی مامور ده چې هغه کوم برنامه چې استخبارات ورته ورکړي د افغانستان په اړه همغه ته انجام ورکړي او سرته ورسي. نو په دې اساس موږ ولیدله چې دوی کمپاینونه کې یوازې د یو بل ملامتوله چې تاسو زر ووتلی او دا غلطي وکړه یو بل ملامت یې کړه دا ټول د کمپاین د استفادې دپاره او د امریکا د خلکو د احساساتو نه ګټه اخیستل و چې دوی د کمپاین په دوی د رای ګټلو دپاره دوی است استعمالوله. او بل خبر هم داده چه که به انتخابات هموشی که دوی خبری تا چگورو دوی تقلاری تا چگورو او دا چه بشپگ میاشته دلاهه محکمه دوی دوسیه لگلو تا خبری کرده. زه فکر کنم چه دا غشپگ میاشه تایم هم دا و چه او سربیره پده چه دوم را توجه نلری او زین تغییرات پا افغانستان که راشی او غم دا چه دا امریکا قدرت تسلیم شی او دا غشپگ میاش تایم چه ور کرده. پا هم دی خاطر چه امریکا هلتا مصروف ده خپل خپل داخلی چارو که مصروف ده چه حکومت تبدیلیگی. زه فکر کنم چه یو سه تغییرات امریکا پا تگلارو او دا طالبان دا بدلون دا پارا یو سه خبر اشتا چه او زلمه خلی زادم وی چه شپگ میاشته او دید رسانیم وی چه دا چه دلاهی خبر شپگ میاش تایم ورک لا سربیره پده چه دوی پویی چه پا دغه دری کال و افغانان سره سوشو. نو پا انتخاباتم دوی بس افغانستان نوم ده یوازه ده فریب او چل ده پارا چه خپلا ده خلق و رای وگتی دوی وکاره و دقنه وروس ده زفکی کام چه امریکا دیره داده ده کارونه استخباراتی کارونه پا افغانستان که دیر خسر ترسوی.
ډیر مننه ښاغلی احمد زای. تاسو مخکې په امریکا کې د عامو خلکو یادونه وکړه، دوی څه وایي؟ د دوی چې 2500 تقریبا عسکر په افغانستان کې وژل سول او بیرته هماغه ډله په واک کې ده چې دوی ورسره کلونه کلونه جګړه کړې ده، عام خلک په کوم نظر ګوري د طالبانو ډلې ته او څه وایي؟
ګوري عام خلک دی 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 طالبانو او یو پاول کې خو اول خدای دې چې امریکا دی امریکای خلک البته دومره ډیر زیات چې منګو تاسو یا په درېم نړۍ کې خلک فکر کوي دی امریکای عام خلک دومره په سیاست کې وارد خلک نه دي، نه په سیاست کې ننوتی خلک دي چې منګو تاسو د فکر وکړو چې دوی به پسی هغه چې شي ګوري هغه ټول هغه چې شي سی ان ان ورته وایي او فاکس نیوز ورته وایي یا کوم اخبار کې چاپیږي هغه ته، او بل دا چې هغه کس هغه رسانه ای چه البته دا بعضی جنگون او دیدوی دا اغا برملاکوی یا بداخل که البته دیدوی یا بفردن اغا زخمیان و وز خودی بعضی طولن جوری کری دی زخمیان و دی مروی کورانه یوی بس طولن زن تا جوری کری. نو خس اغای نگوی کلا خبره و چی نو دی امریکی عام خلق هم اغوی تا دیز گیت متوجه دی و اغوی تا گوری. نو خبره داده چی نن سبا دیر لوی مسئله دی پا امریکی که چی دی افغانستان پا اکل بانده پا عام و ازهانو که منگو تاسی گورو اغا دی بشر دی حقوقو نا زن سرغنوونی دی. فرضاً مثال پتوگا په سر کې به موږ او تاسو دینجونو تعلیم وو اوس په دینجونو تعلیم چې دا یو وشتمه پیړۍ ده په دې کې ټول نړۍ د نړۍ ته د نړۍ تقریبا 240 یا 215 مملکتونه چې دي په دې کې یو مملکت هم نشته چې هغه دینجونو تعلیم بند وي په هلته یا دینجونو د تعلیم خلاف وي. نو تاسو فکر وکړئ چې په 240 یا 215 مملکتونو کې شاید افغانستان یوازینی مملکت وي. نو دا یو سرخط ګرځېدلی هلته او دا یو ډېره مهمه مسله ګرځېدلې ده. غیر له هغې نه نور په میډیا کې ځینې کله کله بعضې داسې هغه راځي چې یو ښځه وهل شوي دی او ښځه که دا ښځه که وهل شوي وي که ټکول شوي وي که هغه شوي خو میډیا ورته پرداز ورکوي او دغه خبرونه د عامو اذهانو په خلکو باندې منفي تاثیرات کوي د طالبانو په خلاف باندې. البته او دوی چون یو خو له مخکې نه دوی سره یو مفکوره موجوده ده، یو فکر ورسره موجود ده چې طالب یو جنګیالۍ ډله وه او د دوی عسکر یې وژلي، د دوی فرزن عسکر یې زخمیان کړي، د دوی تاوانونه سوي دي تقریبا له 2.5 تریلیون نه تر 2.5 تریلیون ډالرو پورې د امریکې هلته مصرف شوي دي. نو دا ټول یو هدر لاړه. بل دا ده چې هغه ډله چې دوی سره جنګ کوه هغه بیرته په قدرت کې راغلله، هغه قدرت ته ورسېدله. نو دوی عام خلک د طالبانو په هغه باندې په طالبانو په طرفداري باندې دومره ښه نظر نه لري، نظر منفي دي، اکثر نظر منفي ده. بس خپل بیا په داخل کې سیاست سره هم ده او د دوی سیاسيون یا استخبارات څه فکرونه لري یا څه پلانونه لري یا کومې اړیکې لري هغه جدا مسله ده. خو د عامو خلکو په اسانو په فکرونو باندې په فکرونو کې البته د افغانستان موجوده نظام یا موجوده حکومت هغه نه لري، تصویر ښه انزور نه لري.
ډېره مننه ښاغلی اتمر. خدای دې وکړي چې ستاسو آواز اوس سم سوی وي. له تاسو به واورو چې په افغانستان کې کله چې د روان بحران یادونه کیږي، له تعلیم او تحصیل د نجونو د راګرځولو، له کار د ښځو د منع کولو یادونه کیږي، په دې کې د امریکا مسؤلیت څومره دی؟
زه دا فکر کوم چې لکه چې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړلې، امریکا د پاره د هغوی ګټې او د هغوی منافع ډېر اولویت لري. نه دا چې دلته د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي، یا د ښځو تعلیم بنده، یا د ښځو ګډون په ټولنه کې څنګه دی، نو ډیری هغوی په خپل ګټو پسې ګرځي. اوس د امریکا په سیمه کې اوږدمهاله ستراتیژي دا دی چې سیمه بې ثباتي خواته بوزي، او دغه بې ثباتي د هغو ترهګرو ډلو په وسیله رامنځته کیدای شي کوم چې په سیمه کې موجود دي. زما باور داسې دی چې د امریکا که جمهوری خواهانی که دموکراتانی، دوی په حقیقت کې د هغو لویو پالیسیګانو په مخ کې روان دي کوم چې د دوی تر شا سنجول کی، کوم چې د دوی تر شا پلان شوی دي. نو په دغه صورت سره که هر تحول اول چې په امریکا کې راشي، د هغه اصلي هدف د امریکا بهرنۍ ستراتیژي او بهرنۍ پالیسي ده چې هغه د یوازې د رئیس جمهور د خوانه نه ټاکل کیږي. یعنی که دا جمهوري خواهي، که دا دیموکراتي، که دا هر بل څوک وي، د هغه د خوانه نه دا مطرح کیږي، نه پلان کیږي، بلکې د یو ګروپ د خوانه چې هغه د امریکا ستراتیژیګان جوړوي. په هر صورت رابش دې مسلې ته چې په افغانستان کې څه روان دي، په دې باندې نړۍ هم ښه پوهېږي، خپل افغانان هم پوهېږي، امریکایان هم په دې ښه پوهېږي. دا د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي یوه برخه ده. امریکا به هیڅکله، لکه چې داسې په ځینو رسنیو کې د امریکایي مقاماتو د خولې نه اوري، او دا خبره دننه د افغانستان ځینې هم دا خبرې اوري چې امریکا د افغانستان د سیاستونو نه شاشویده ده. امریکا د افغانستان په حالاتو باندې دقیق نظر تاری، او د افغانستان فضا هم اغوی تاری، او دا خبره طالبان هم که ایچی د افغانستان فضا زمان په کنترول که نده. البته امریکا په دی بانه دا کار که ایچی دلت القاعده و نور اغا ترهگر دلیل که داعش او نوری دی د افغانستان د سیاستونه لري نیدي، او دغه سیاستونه د نږدې راڅاري. اما که دیموکراتانو ګټي یا که مثلا جمهوری خواهانو ګټي، ډیر لږ احتمال دي شته چې په دغه برخه کې دوی د افغانستان په برخه کې دوی کوم تغییرات راولي.
مننه اتمر صاحب. ښاغلی شیرزای، تاسو ته راځو. د طالبانو پر حکومت د دوی مخالفان البته دا انتقاد کوي که امریکا یو واقعي دښمنه ده، نو بیا ولې سیاسي تعامل ورسره لري، او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی مرسته چې له افغانستان سره کیږي، د دوی په وینا چې د واقعیت کې د طالبانو له حکومت سره دا مرسته کیږي، ستاسو نظر څه دی؟
وګوره، دا خو ټوله دنیا پوهېږي، افغانستان خلک هم پوهېږي، او کوم کسان چې د طالبانو د مخالفت غږ مو چت کړی دی دوی هم پوهېږي چې یو مشترکه برنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ وو. او دا ښکاره خبره ده چې اوس هم هر هفته کې څلوېښت میلیون ډالر دوی ته لیږي، ډېرې وسلې دوی ته پرېښودله، او سربیره په دې چې امریکا پوهېږي چې په افغانستان کې کوم نقض حقوق بشر ده، د ښځو او نجونو کار او مکتبونه او پوهنتونونه بند دي. نو بیا هم امریکا خاموشه ده، بیا امریکا غږ نه اوچتي. خو ښکاره خبره ده چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې جوړه ده. بس امریکا خپله، لکه چې اتمر صاحب وویل، امریکا خپله منافع ته ګوري. د امریکا منافع هغوی ته ډېره مهمه ده. امریکا ته دا مهمه نه ده چې بلې په افغانستان کې درې کال نه زیات نجونې او ښځې په کورونو کې بند ده. نور اقوام په قدرت کې نشته. افغانستان کې سره روان ده. دلته یو مشروع حکومت نشته. دلته د آسیا کې په ټوله دنیا کې او په خاص آسیا کې یو نگرانی رامنځته شوې ده د هیوادونو ترمنځ د حاکمیت د طالبانو د واکمنۍ نه. نو امریکا په دې شیزونو باندې ښه پوهېږي. امریکا خپله منافع ته ګوري او کوم بیا د بل لخوا کوم کسان چې د طالبانو مخالف غږ اوچت کړی ده، دوی هم یو اتفاق نشته، یو حرکت نشته، یو بدیل په درې کال نه زیات شو چې یو قوي بدیل پیدا نه شو. تیر ځله چې طالبانو حاکمیت و یو بدیل و هغه شورای جبهه متحد ملی په نوم جامعه چا مسعود هغه وخت ژوندی و، یو بدیل و. اوس هغسې بدیل هم نشته او ډېر کسان چې مونږ ګورو په بهر ملکونه کې ناست ده، دوی هم طالبانو ته لابي کوي او خلک د جګړو نه استلی ده، نه غواړي چې نور بیا مغسې جګړې وشي یا بیا خلک ووژل شي. دلته نو امریکا دغه ټولو نه میدان خالی لیدلی ده چې بدیل هم نشته، داسې کلک مخالفت هم نشته او ډېر خلک لابي هم کوي او څوک هیوادونه هم د امریکې د ویرې نه دوی په رسمیت نه پیژني یا کلک مخالفت هم نه کوي. نو د دغه ټولو خبرو نه امریکا ګټه په اخیستی ده او امریکا خپله مقاصد هغه مختوري او افغانستان خلکو سره اصلي لوبغالی امریکا ده. او کوم ستونزه چې په درې کاله کې افغانستان خلکو سره شوې ده، د دې اصلي عامل امریکا ده چې دوی غلطه پالیسی درلوده د دوحې د مذاکرات په وخت کې او اوس مکتبونه بنده او پوهنتونونه بنده او ښځو په کورونه کې نه زندانی ده یا ټول خلک په حکومت کې نشته او یو نگرانی رامنځته شوې ده په دنیا کې او خاص په آسیا کې. د دې ټول قصور امریکایانو ته ده او امریکا خلکو د افغانستان خلکو ته ملامته ده.
ډېر مننه ښاغلی عزیز احمد صاحب. که کاملا هارس چې یوه ښځه ده بریالی کېږي، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به لږ تر لږه د ښځو د وضعیت بهتري ته کوم اقدام ونه کړي که بیا به هم افغانستان هیر وي؟
خبر داده چې لکه څنګه چې مخکې هم وویل دوستانو وویلې، ځینې برنامه او ځینې هغه نمایشي خبره وي او په خاطر دې په خاطر باندې چې ځان وښي چې زه هم یو ښځه یم او د افغانستان کې ښځې محکومې دي یا ښځو باندې ظلم کېږي یا د هغو حقوق له منځه ځي، شاید بعضې مجلسونه دا شیان وکړي امکان لري د امریکې لپاره کېدلی شي یو میلیون دوه میلیون ډالر هېڅ او هغه هم نه دي او ارزښت هم نه لري. یو میلیون دوه میلیونه لس میلیون ډالر هم ورته ورکړي چې زه دا د ښځو د حقوقو لپاره چې څوک کارونه کوي په هغه د په پروژو کې مصرف کړي او شاید اوس هم ورکوي، خو داسې یو غټ بدلون او دا شیان زه فکر نه کوم چې دوی دې پکې راوړلی شي، غیر له دې نه چې سپینه ماڼۍ کې بعضې مجالس ونیسي له ښځو سره او له هماغه افغانو ښځو سره او حتی بیخي له هغه بعضې تجارانو ښځو سره چې د افغانانو د ښځو په نوم باندې تجارتونه کړي دي او مخکې هم پیسې ټولې کړي دي او اوس بیا هم کوشش کوي مملکت په مملکت باندې ګرځي او شخصي منافعو په خاطر باندې هلته هغه اصلي څوک چې بیچارهګان له مشکلاتو سره مخ دي او څوک چې اوسپین له تهدیدونو سره مخ دي، د هغو څوک په خیصه کې هم نه دي او نه کومه روپۍ ورسېږي او نه کوم مرسته ورسېږي او دغه تجاران اوس هم بازار ګرم ده. نو زه فکر کوم د همدې تجارانو بازار به بیا هم یو اندازه ګرم وساتل شي، کېدلی شي یو وارې دوه وارې سپینې ماڼۍ ته وغواړي او مجلسونه ورسره جوړ کړي. اما نور داسې غټ یو شی تغییر زه خپله نه وینم په دې کې. اما لکه څنګه چې مخکې هم وویلې که چېرته داسې یو خارق العاده خبره او یا حادثه یا یو پیښه یو شی بیا اوسي چې افغانستان بیا د نړۍ د قوتونو توجه مرکز وګرځي هغه بیا جدا مسله ده. اما زه په راتلونکي څو کلونو کې ډېر زیات خوشبین نه یم چې امریکا یا نور نړۍ د افغانستان ته ډېره زیاته توجه وکړي. کېدلی شي همدغه بخور نمیر یو څو روپۍ د میاشت یو څو میلیونه ډالره په هفته کې یا په میاشتو کې یا په کلونو کې ورولېږي. اما نور داسې خاص تغییر زه فکر نه کوم چې راځي غیر له دې نه چې نمایشي.
ښاغلی اتمر، د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ زیاتو هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت پر حضور اندیشنه شوولید ک امریکا ک نوې ولسمشر ټاکل کیږي څه فکر کوي چې په دې برخه کې به پر طالبانو فشار نه زیاتوي چې دغه ډلو په وړاندې مقابله وکړي
زمو باور ته ستاسو تر څو پورې چې عملی د افغانستان دوی ته خطر متوجه نسی یا داسې یو ثبوت یا بلګه ترلاسه نشي چې په هغه کې د افغانستان ځینې طرحګر لاسونه پکې موجود دي نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې امریکا دې په سادګۍ سره ځکه اوس خو یوازې د افغانستان حکومت یوازې بده دی دلته منطقوي همکاران لري هغه هیوادونه دي چې دوی سره نږدې روابط لري او دوی به هر کله دا خبره کوي چې کوم ثبوت داسې وړاندې شي چې په هغه کې هغه طرحګر ډلې چې په افغانستان کې موجودې دي د هغوی سند یا د هغوی لاس په هغه کې ثابت شي نو بیا په هغه وخت کې هم امریکا دپاره یو بهانه پیدا کېږي هم د سیمې هیوادونو دپاره د غیر هغه دا زه ډېر محتمل نه بولم چې په دغسې یو صورت کې چې د یوې خوانه طالبان تضمین کړی چې دغه ډلې به هېڅ تهدید نړیوالو ته نه متوجه کوي او د بل خوانه داسې کوم بېلګه هم په لاس ورنه شي نو په دغسې یو حالت کې امریکایان به زه فکر کوم چې اوس هم امریکایان طالبان سره ښه نږدې روابط لري نو دا خپل دغه روابط به هغوی نه خرابوي
بل ډیره مننه د 25 دقیقې بحث له ملمنو مننه چې نن مو په افغانستان کې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې د 25 دقیقې د بحث ملمنو په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او د سیاسي مسایلو بل شنونکي عزیز احمد زای
خطير.